ودي تركي جبي جبار از ما تنظر تر انگلیسی جبی پختو جبی تا لکس تونز مننده او چاو کاتیان فاق
شیر لرو
ستوری دیران دشی چی اتر نوحی تر نیمیش بی مخ دی تور سپوگمی چی با خبر استا پا غم نیم
ده پستخی جپونم ده آسف عمر ناول چاپ شو
ده یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی بچیان او خزه وجل شي
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندېښمنه ده
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړون کې او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر و بشتمه په بوند کې جوړه شو اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی ورتک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وي د ګوتینګن توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی دي
شاغلی ورتک زیاته کړه چې له دې شکلنې معلمه ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه دی مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی وا چی دی سول پا حق لی خبری کری و ایرا چرنوس، او باچا خان آثار، لیکلی آثار، او یا دی دغ شخصیتونو پا حق لی آثار جباره لیدی.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغل هایسلر سره د هغه آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو په دې اړه به نور له دوی څخه واورو
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم هغه په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په حق له انګلیسی څخه په آلمانی ته وژباړل ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا عقب وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځنې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر که به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچاخان کرونولوژی د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به م کوو په خپله مودی او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل
د اغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره سری شلری
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له بیلا بیل جبار کری وی دو دری کتابونه دی گاندی پا حکلا دی جبار لدی هم دا شان دی نور نریوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بیلا بیل کتابونه جبارلی دید انگلیسی نه آلمانی تا زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی ده یوچا پلتا که اومد چه ده باچا خان کتابونه ده پختون آلمانی تا و یا ده انگلیسی نه آلمانی تا وجباری زه که چه باچا خان پا آلمان که او آلمانی جب و هوادونو که چه حداقل اتریش بلژیم سویس او آلمان هم ده اولویترین جبه پا اروپا که آلمانی ده ده آلمانانون ایت نپیجونده لا نویدی پا خاطر بیدا ده هم ده ما ده ده وقتن نخبر شوی و او دیر علاقه پیدا که او موگ لمره کتاب پا دوزر او دول است که ده باچاخان زما جوند او مبارزه چی پا نونه سوا و سلورش پیتا پا هند که پا انگلیسی چاپ شوائی دی هغم و آلمانی تا وش بارا دی همغین وروز تا دی دی باچا خان سر دیر علاقه پیدا کرد دی باچا خان نور کتابونم و هم وش بارل او همدست بیا بنو دی ما با دی ادبیات و دی افغانستان پا حق لدی تا معلومات برکو و دابم سیمینارون تا دوت اوله همدسی ورو ورو دی دی افغانستان سره او دی پختو ژبه دی ادبیات ایمینه پیدا شو نو مثلا لومړی علاقه دیدی دی باچا خان کتابونه چه ول وستل ویج بارل دی غنی خان سره شو چه دی زوی دی غنی خان په حق لدی او کتاب ولی که خپل راجمه کی او دیدی شیرونه مو چاپ کل ده همدست شان ده رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وش بارل شا ده ملی هندار مکمل پدری و توکو که چاپ شویه ده و همدست شان زن تاریخی کتاب بونه لکه ده الفنستون کتاب یوالوی برخه و همدست شان ده معاصر و ادبیات و لکه دی گلپاچا الفت غره نصرونه دی انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه دی روش بارل آلمانی تا
تاسو دی باچا خان کتاب تا اشاره وکر از ما جوان نو مبارزه چه دا آغل هایسلر لانگلیسی ترجمه کو دا کتاب خو پا پشتو هم جبارل شو و تاسو پشتو نسخه لدی سر نو شریکه کرده
او پختو نخصه خو ما دیتا خودلی و خو دی اینگرید فان هایزلا پختو نوازده هغی چیش بار کری دی هغی راسند پختو ندی کری پا دی آخر وقتونو که امغا تاسوی چی یادوی زما جوند او جد و جهد ترنامه لانده چی پا نون سوا و سلور اتیا کال که لمره زل پا کابل که دا کتاب چاپ شوائی دایی پا دی وروسته یو که صاحب زاده صاحب پا پختونخوا که دا انگلیسی تا اولای و او دا کتاب پیدا که او دو انگلیسی مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همه غلوی دی باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی تا جبارل شوائی دایی مکمل خو یو چه ایدیت او کاری پات دایی
ډاکټر صاحب ورتک د اسما ژوند او مبارزه موویل اسما ژوند او جدوجهد کتاب رښتیا هم پام دی عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتل کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي
او موخ دا کړی دی پرتل کړی دی او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څلیکوالان راغلی دی هغوی دا کتاب یاداشتونه اینی ولی دی دوی بیا ولار الهند او التا دا کتاب خبر شو ایده هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی پنځل اسکال مخ کې د باچخان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې تا ور کړای وای
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم د همدس موزون ترجمه کړی دی
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتوز دی هم آلمانی دی نو هغه هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي وما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه و تړلې او نه تړي نو ما و دې دغه کار کړی دی البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې کا او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي را ویلېږي په لیکلې توګه موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو
ډاکټر صاحب ورته تاسو وروستی ځل مېرمن هایسلر کله لیدلې وه یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه
په 2023 کال کې یعنی پر اوسه کال مو مېرمن هایسلر دوه وارې دلته د مخ او دفتر ته راغلې وه دلته د مخ سره مو په کور کې یو هفته اوسېدله یو وارې دوه وارې څلور ورځې وه لومړی ځل چې پروسه ګراغله همو د دې لپاره راغښتې وه چې د دې همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک دلوب داد دی افغانستان کلتوری و دی طولنه دی افغانیک دی خوانه او دو همزل بیا دی استقلال دی ورد المانزنه پا هرد خار که دی تا هم یو بل ستاین لیک ورکر شا او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دی پور کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کو دا ډیر خوشاله و اتا تیر میاشت ز د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وای ډیر خوشاله و د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی و
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده کار مو کړې ده تاسو کوټه درغلې ده دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود یعنی د سیو جالب خبره چې تاسو په یاد دی
دی پیشن ګلوی د ما سره وا زیاتره یعنی ښه هغه درلود او د کم افغانانو سره وا دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونې تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو واره راغښتي ده او همداشان د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل دی ډیر مثبت و دی بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و او دی غوښتل هم چې د باچاخان په معرفي کولو یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبه ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی گاندی سره اوغه په اوغه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چینه وی ټکنالوژي په ترجمه څخه هیڅ کړی دی. خو لې وی خبرتیا ورسته غزل لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کاملې اساسي یو غزل د دوی پښخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شی تلبا پټو خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبه مخخی په سر احساس تړي اروا ویل شو ما خبر چې نور پزړونو کې د زغم نیم ستا په یاد د بلی ډی وی سپینرنا سپینلا نه دکړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نیم ستوري دیاند شي چې اتن وه تر نیم شپه مخ دې تور سپغمي چې وا خبر ستا په غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولنې کې د موقف د ترلاسه کولو لپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو حشیانو ژوند شيانو په ستدا ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا ستدا په ان دا پښتنې مطرح کوي هم دنه دا به راټولې په تحقیق کې ځب ځګي او بل دا چې تل دې بچیان چې دې غوړي ځ بچیان بږي کې ونيسي خو هغه بچیان غيګه نه ور کوي هغه بچیان حتی دې ټچ کول نه شي د لاس په لګول نه شي مګر هغه دا هم ټچ کول شي د اړې د ټچ کول دې نشي د په اړې لاس لګول نه شي هغه په دې لاس لګول شي خدای ایران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچان په کې کې ونيسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو دې بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کورې نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته پلسکونو مقالې ژباړلې دي او پروسه ښکاله کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زموږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زموږ په ژبه کې نشته، او اکثره ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زموږ په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو، او دا ډیره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کوي ورسره مخامخ کیږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږو چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت کراشو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موترزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمی نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا لري خپختنه دا واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دا غسی مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کیږو. دقیقا جملې لري دی. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپله ژبه ته په لنډو جملو را وژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه ودیږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره هم په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټی هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږیده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوی دی آی کې ورته مکمل ژباړو کې، یې ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب؟ ترکی خدا
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پیغم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه ده استفاده کوي؟ دی ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې.
خاله شیبر ځکه کله فکر کوم چې د AI پرمختګ په متواتر توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت وو. یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په ای آی کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلاني مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبا د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې آزادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جنو خوځو د زکړو په شمول بیلا بیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لښ پغم ټولګي پور ته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زکړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منکړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړل د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګ غاګ پورته کړي. نو وړي وای د هغه لاس لولو حڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم راتازه کړی چې لسیزي مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خځه، افغانه پیغله لکارو لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دوړه کور نشي اشنا جی کورتا ویر چی جانو کبی نا دشنو جوانو سارو نا دشنو موت کا زندیرو نا کلا بندنو ستایا ما دشنو موت کا زندیرو
یوش میرا فان هنرمندان وی چی دا سندرو للاری خپل احساس او درد شریک وی خونن سوا چارواکو دا دوی مخنی ولی دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمېر افغان هنرمندان وایي په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 3 کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداری حق نشته. یا هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادیږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودي نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
ارغو سمندر کدی راتا دے دو دنیا نا زمم شونډه د تن دینا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دبلو پانی میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں نے طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم مرمد تندے نہ ناکام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند نہ ناکام دے سو تم امر مد تند نہ ناکام دے سو تم شراب گٹھ حرام دے سو تم چد شراب گٹھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند نہ ناکام دے سو تم امر مد تند نہ ناکام دے سو تم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سو تم خدای لگے لگے ما خام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند نہ ناکام دے سو تم امر مد تند نہ ناکام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم
ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نن کان دے سوکم امر مد تند نن کان دے سوکم